په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو. سرټکی د باجول چارواکو ویلي د خار تحصیل په پرونی 14 کې د وژل شو شمیر څلور سلوېخ ته رسیدلی او تر سلو زیات نور کسان ژوبل دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون د بلوچستان په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. پاکستاني او چینایي چارواکو نن په اسلام آباد کې شپږ معاهده لاسلیک کړي چې پکې د دوه اړخیزو تجارت او پاکستان کې د چین د سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. او د قطر پلازمینه دوها نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کور بنله. اوس بشپړ خبرونه. د باجوړ د خار تحصیل په 14 کې د وژل شو شمیر څلور سلوېخ ته رسېدلی. 14 پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډې کې شوې وه چې ذمهواري له همکمې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ د مرکزي روغتون یو چارواکي نصیب ګل نن د جولای پر 1 مشال لو ته د څلور سلوېخ کسانو د وژنې تصدیق وکړ. د چارواکو په خبره په پرونی 14 کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي. د عبدالحنان په نوم د پیښې یو ژوبل تن بیګا مشال لو ته د خپل سترګو لیدلې حال بیان کړ.
دا چې شپږ غوږه پاسلې باندې چې کوم دی موږ هغه د سټیج نه ناشو. دې ټیم کې چې کوم دی ایوا زوردار د ماکو شوله. زه په خپلم چون کې لګ زخمی وم او زه بیا چې کله هغه مینټ نیم مشن وم ډیر زیات بد حال باندې. علما او نور عوام خلک چې کوم دی غي پراتو.
د باجوړ پولیسو تر هغه راځي چې څنګه په خپل راپورټ کې د باجوړ د غپرونی 14 یو ځانمرګي حمله بدلی دا د ځایي ولس او چارواکو په خبره په 14 کې زیاتره وجل شوی د جولای 1 پر مخستان او ځینی نور بیانن په خپل پلان او هدیرو کې خاورتا اوس پرل شول. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي او د نور سیاسي ډلو مشرانو پیخه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر اعظم خان یې د پرټنو امر کړی. تحریک طالبان پاکستان او په افغانستان کې طالبان حکومت هم 14 غندلې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګ ساتلو کې پاتې راغلي دي. هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې یوې جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې په تیرو څو کلونو کې په هغه سیمه کې له 1000 زیات کسان وژل شوي او خو قاتلین لا هم نه دي نیول شوي. د پاکستان پوځ او هم د بلوچستان حکومت د پښتین د تازه ادعا ته تر اوسه کوم خبرګون خولې خو په تیرو وختونو کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد امنیتي ادارو مبارزه روانه ده او دا چې په عملیاتو کې ګڼ سرتیري وژل شوي دي. پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د هرنایي جلسه د ترګرای او بدمنه خلاف او د لادرک کسانو د منډل لپاره جوړ کړی و. پی ټی ایم بلوچستان څنګه د جولای پر 9 په یو بیان کې حکومت غوښتي ول چې د پښتنو سیمو لپاره پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. د خالق داد بابل په وجنه کې ککړ کسان گرفتار، د پښتون میشتو سیمو امنیت خوندي. د سپریم کورټ او د بلوچستان صوبایي کمیټې د پریکړو پر وړاندې له پښتون او بلوچ میشتو سیمو څخه د اف سی ځواک پوستې ختمې او ورک کسان په سمدستي توګه پیدا او عدالت ته وړاندې کړي. د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهده لاسلیک کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل پاڼه لیکلي په د شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه‌کارۍ هغه هم شامل دي. د پاکستان حکومت پر ایکس چې مخکینه نومې ټویټر وو یو ویډیو خپره کړې چې پکې لیدل کېږي وزیر اعظم شهباز شریف او د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د مفاهمت یادښتونو لاسلیکول په غونډه کې موجود دي. شریف په دغه موقع په خپلو خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رادارې پروژې یادونه وکړه چې په وینا یې په پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له $15 زیاته سرمایه‌کاري شوې ده. د چین مرستیال وزیر اعظم هی لیفنګ د جولای پر 1 پاکستان ته تللی او ټاکل شوی چې تر سبا یعنې د اګست تر لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د نوموړي د سفر د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې د پیل د لسمې کلیزې په لمانځ غونډو کې ګډون کول دي. مشال ریډیو ته غوږی ریدونکو، د قطر پلازمینه دوها نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. امریکایي هم یو یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنی پرون ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید شنبې په ورځ د کابل پر هوایي ډګر خبرګرانو ته ویلي ول چې دوی تمرکز به د نورو موضوعاتو تر څنګ د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د نړیوالو بندیزونو پر لرې کولو وي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پلاوی به د ښځو د حقونو د امنیت اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې اړوند مسایل له طالب چارواکو سره په خبرو کې مطرح کړي. او په مسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلووا ویلی پر اوکراین د روسیې له حمله راځي تر دې دمه تر ولکه زیات اوکراینی ماشومان خپل هیواد روسیې ته وړل شوی دی. د نوموړي په حواله د جولای پر 13 په رپورټ کې ویل شوی ل زیاتره ماشومان سره یې میندې پلرونه او خپلوان هم دي. د نیدرلینډ په هیګ ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنرې ماریا بلووا د گرفتارۍ وارنټ جاری کړو. عدالت ویلي ول دواړه د اوکراینی ماشومانو روسیې ته د لیږد په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنگی جرمونو مرتکب شوي دي. د مشال ریډیو د خبرونو پای مشال ریډیو ته وګرځیدونکو په روانه خبرونه کې به تاسو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه واورئ. د باجوړ د پرونی چاودنې د وژل شو شمیر څلور څلوېخته رسیدلی دی. یو ځایي خبریال وایي د سیمې یو شمیر کورنۍ د ویر په ټغر ناستې دي.
د یو یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې. دلته د تیر ډیر وخت نه هدپی وجنې بم دماکي دا روانې دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د بلوچستان په هرنایي کې په یو جلسه کې د هغه سیمې د امنیت او پر وسایلو د ولس د اختیار غږ پورته کړ. او په شمالي وزستان کې د اوتمنځ او پروانه جرګه کې د غسیمه شاوخوا ټول قومونه شامل شوي دي. د جرګې یو مشر وایي تر ټولو لوی هدف یې د ولسونو یووالی دی.
هیله
ده له مشال رادیو سره اوسئ. راب شو اردن کوورنی رپورټ ته د خیبر پختونخوا د باجوړ په خار تحصیل کې د چاودنې د وژل شو شمیر څلور څلوېخته رسیدلې ده. د باجوړ د ضلع هډ کوارټر روغتون ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل نن د جولای پر 13 مشالې ته ویل چې په وژل شو کې د درو تنو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او دا چې هغه مړي د دوی په مردخانه کې پراته دي. چاودنه پرون مازیګر د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ضلع غونډه کې شوې. چارواکو ویلي په پیښه کې سل تر سلو زیات کسان ژوبل دي. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار خان د جولای پر 13 ناوخته مشالو ته ویلي ول چې د چاودنې نوعیت روښانه نه دی چې ځانمرګې برید شوی او کنه د غونډې په ځای کې بارود ایښول شوي ول. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د خیبر پختونخوا گورنر غلام علي او د نورو سیاسي ډلو مشرانو په پیښه غندلې او د خیبر پختونخوا نگران اعلی وزیر بیا د هغه پیښې د پلټنو امر کړی دی. د شانواز ترگزی پر رپورټ کې یې نور معلومات اورو.
د باجوړ په خار تحصیل کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلی په ونډه کې ځانمرګي برید کې د مړو شمیره څلور څلوېخت تصدیق شوه. د باجوړ د ضلع هډ کوارټر روغتون ډیپټي میډیکل سپرنټنډنټ نصیب ګل د جولای په 13 مشهد رادیو ته وویل دغه شمیره کې د دریو مړو پیژنګلو لا هم نه ده شوی او مرده خانه کې پراته دي. نوموړي زیاته کړې چې ممکن نه ده ځینې مړه تنان د پیښې ځای خلکو کورونو ته نیغ په نیغه وړي وي، نو د هغه تنانو شمیره د دوی سره نشته. د باجوړ په دوره ورغلی د ترهګرۍ ضد پولیسو یو مشر شوکت عباس پاکستانی جیو ټلویزیون ته ویلي دغه پیښه کې د مړو شمیره 450 ده. د جولای په 13 ماسپښین ناوخته مهال دغه چاودنه کې د سیادت د محکمې باجوړ د چارواکو خبره د سلو پورې کسان ژوبل شوي هم دي. د ځای ولس او د چارواکو خبره وژل شوی تنان خپلو پلرنی او سیمو کې خاورو ته سپارل شوی هم دي. د ریسکیو یو ولس دوبش خیبر پختونخوا ترجمان بلال فیضی د میډیا سره د شریک کړي معلوماتو تر مخه دغه ادارې درې ډیر زخمیان د تیمرګری روغتون ته هم وړلی. په دغه چاودنه کې یو زخمی تن چې عبدالحنان نومیږي مشال رډیو ته دغه پیښې حال داسې بیان کړ
چې موږ لاړو نو جلسه شروع وه، چونکه سټیج ته خو نږدې خلک ملک لک ډیر ناسو او تقریبا د شپږو غزه پاسلې باندې چې کوم دی موږ هغه سټیج نه ناسو. دې ټیم کې بیانات شروع چې قائد باجوړ مولانا عبدالرشید صاحب هغه کله رااله نو د استقبال لپاره موږ پاسېدلو. په هغه کې چې کوم دی تکبیر اوازونه وشو، نو چې په دې ټیم کې چې کوم دی یو زوردار دماکه وشوله. بیا موږ ته چونکه حالات داسې پتهونه لګېدل از پخپل هم چونکه لږ زخمی وم او زه بیا چې کله هغه مینټ نیمو شنو مې حالات چکم وکتل نو ډیر زیات چکم دی بد حال باندې چکم دی هغه علما او نور عوام خلک چکم دی غی پراتو.
دغه غونډله د باجوړ نه علاوه د نور سیمون هم د یاد ډلې زینی مشران او پارلمان غړي دا وچیو، نو ځکه هم ورله د باجوړ غنډ شمیر کارکونکو ورغلی. په 13 جولای د ترهګری ضد پولیسو قانوني رپورت هم لیکل چې په کې د فوجداري د قانون دلاندې د خلکو د وژلو او زخمی کولو ترڅنګ د ترهګری ضد قانوني ماده هم لیکل شوی. دغه قانوني رپورت د خار تانې د اس اچ او په مودیتوب کې درج شوی. دغه قانوني رپورت یو کاپی چې مشهد رډیو ته استول شوی په کې لیکلي چې دغه ځان مرګ بریدو. رپورٹ کے ملزمان نامعلومه ترهګر لیکلی په وجل شی او زخمیانو کې ځینې داسې هم شته چې د یو کور سره تعلق ساتي. د باجوړ ځای خبريال بلال یاسر مشهد رډیو ته وویل په دغه چاودنه کې پلار او زوی هم وژل شوی.
مینې مامندو زرباچا خان چې دغه په کې دوه ورونه شهیدان شوی دي. دغه رنګي د جمعیت علما اسلام ذلی چې کم ترجمانو حاجی مجاهد لالا آغا او دا غزوان زلمی زوی زیاودین هم د یو کور دوا جنازی وتلې او دراغگانو سره تعلق د غرنګي د تنی ماموندو مسجد پیش امام صاحب چې دا یو رور لاړې یو خورې لاړې پدې کې یو د ماما زوی لاړې نو دا سه د یو کور درې درې څلور څلور جنازې لاړې دلته د تیر ډیر وخت نه هدا پیو جنې بم دما کې داروانی دي خودي واقع ټول باجوړ په غم کې ککړکو.
دا پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن گورنر خیبر پختونخوا غلام علی او د نورو سیاسي ډلو مشرانو دغه پیښه غندلې. ول نگران وزیر اعلی خیبر پختونخوا اعظم خان د پلټنو امر هم کړي. اعظم خان د زخمیانو سره د لیدل لپاره د جولای په یو دیرشمه باجه ورته هم ورغلی. دغه پیښه غندنه تحریک طالبان پاکستان هم کړي. ول د مشال ریډیو د مرکزی څنګه په خبر کې راغلی افغانستان کې واکمن طالبان هم دغه برید غندلې دي. د اخیر معلوماتو پورې دغه پیښه زمواري کوم وسلوال ډلې دا قبول کړي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکته کړي او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پرون د جولای پر دیرشمه پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان په پښتون میشته سیمه هرنایی کې احتجاجي جلسه وکړه. جلسې ته د غورځنګ د مشر منظور احمد پښتین په ګډون د غورځنګ نورو غړو هم ویناوې وکړې. پښتین په خپله وینا کې وویل چې هلته د حکومت لخوا د بتا اخیستل کېږي او د هرنایی اوسیدونکو د خپلو وسایلو اختیار پر خپلو وسایلو اختیار نه لري. د غورځنګ مخکښ علي وزیر ویلي خلک د نامنې له کبله خپل ځانونه خوندي نه احساسوي. دوی له حکومت غنې غوښتنې کړې. حکومت یا پوس په دې اړه تر اوسه سندي ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي ول چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سمې چارې پر مخ بیايي. نور حال د سمت شبنم په دې رپورټ کې.
پښتون ژغورن غورځنګ د جولای پر دیر شمنټه د بلوچستان په پښتون مشتار نای سیمه کې د تراګری او نامنۍ پر ضد احتجاجي جلسه وکړه. د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د سولي وزیرستان پارلماني استازي او د غورځنګ مخکښ علي وزیر په ګډون د غورځنګ ګډو غړو د جلسې ته خپلې ویناوي وکړې. جلسې ته د وینا پر مهال منظور احمد پښتین وویل چې دلته لوی ستونزه د بج اخستلو او نام نه ده.
محترم دوی وای چې مونږ امن راولو او امن چاته راولي. زمونږ په کورونو د پاسه ډرون کیمرې ګرځوي سړیا تر آګار پتا خور دا ستا په کیلو کې ناستې زمونږ په کورو کې نه دي ناستا. محترم په دې هر نایي کې یو شپته کسان په دې څو کالونو کې څوک په خان کې دننه څوک په هر تا څوک د خلکات په شکل کې دا شهیدان شوي دي. دای ته کومه اکسټرا پیسې اخلي نو د دې دلته هم څه جواز نه جوړیږي چې دوی هیڅ سکیورټی خلکو ته نه ورکړي.
ارنای سیمه په ګڼ شمیر کې د سکرو قانون لري او وخت پر وخت داسې پیښې هم رامنځته سوي چې د سکرو په قانونو کې کارکوونکي پر نښه سوي. علي وزیر د خپلې وینا مهال وویل چې دلته پښتانه پر خپلو وسایلو اختیار نه لري. دغه خبره چې دته د نامنې لکبله خلک خپل ځانونه هم نسخ خوندې کولای د غورزنګ یو بل مخکش ملک مجید کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې دلته حکومت له خلکو د سکرو پر هر ټن ټیکس اخلي نو امن ورکول هم د حکومت سیمواری ده
زموږ غوښتنې دا دي چې کتۍ دا مشخ به تخوري ورته وایي او دوی ټیکس ورته وایي کدی دا ټیکس اخلي نو بیا باید چې خلکو ته تحفظ ورکړل سي او بیا د پوچ کارم دا دی چې دوی خپله تنخواه اخلي نو چې دوی تنخواه اخلي دوی د دې کام د دې ولس چوکیداران دي او که بیا دوی هغه چوکیداري هم نسي کولی او بیا چې د عوام چې دی هغه د مختلف تنظیمو پر مکرم باندې هر ورځ هغه برای تاوانی بم دماکی خلق غشتل کیږي ټارګټ کلینګ وی او نو بیا پښتنو ته برشای خو پاته نه دی به د مظاهرو به جلسو نن د پی ټی ایم جلسه په دالړ کې ولړ
پښتون شخورین غورزنګ له حکومت غشتنی لري چې د پښتنو په سیمه کې دی ریاستي پالیسي ته بیا کتنه وسی در نه اوسیدونکو خالقداد بابر په وجنه کې ککړ کسان دی ونیول سي د پښتنو ژوند خوندې کړل سي د سپرین کورټ او صوبایي کابینې د فیصلې پر وړاندې کې دي په ټولو پښتنو او بلوچستان سیمو کې دي د ملشي ځواک پوسټې ختم کړل سي د پاکستان پوز او د بلوچستان حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي خو په تیر وختونو کې ویلي چې امنیتي او استخباراتي ادارې له قانون سره سم کارونه کوي سمت شبنم مشال ریډیو کوټا
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار له نهو د مخم تر و بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرسا لنډې سپې پنځه لزر اووه سو پنځوس دو لزر یو سلو دیرش او پنځه لزر درې سو پنځه شپېته کلو هرسا اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوش کلو هرتز خپریږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ
په شمالي وزستان کې د وطمنځي او جرګه دوام لري د جرګي مشران خوختي چې ټولو قانونو پر یو ټغر ټولولو کې دوی بریالي شوي او زرد شي د جرګي مخي او غوښتنې هم اعلان کړي د جرګي یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر د جولای پر دیرشمه جرګي ته خپل وینا کې وویل لوی مخي د قانونو یو والی او په خبرې چې پاغي کې دوی بریالي شوي دي په جرګه کې د مشرانو ترڅنګ د سیمې ځوان فعالان هم ګډون لري او وایي چې د ځای قومونو یو موټی کېدو ته خوشحاله دي د شمالي انتظامیه ویلي د جرګې په اړه به هله خپل دریس په ډاګه کوي چې د هغې غوښتنې مخ ته راشي د عمر وزیر رپورټ اورو
شمالی وزیرستان رزمکه د ټولو اوتمانځای کابلو جرګه لا هم دوام لري د مشرانو په وینا چې د ټولو اوتمانځای کابلو په اتفاق کولو کې بریالي شول اته سوا کسانو سلوختای ټاکلې او 1500 پورې مشران مخاور د ټولو قبیلو نه خستل شوی د جرګې یو مشر ډاکټر ګل عالم وزیر رزمکه جرګه تخپل وینا کې وویل
خبر شي چې ایجنډا یې څه دو د میز ایجنډا اتفاق وروړي امي ځای ایجنډا د پدانا کوټه ایجنډا نشته په یو ټاغر نن سره نو شي لکاورنا یو وړي چې تا نه په کونس کې د چا سره په ځاګړو نه په کونس کې چا سره چې دغه وانته نه لګرو
نو ماوړی صبر زیوړان دی یاده جرګه کې ویلی وو چې دغه د ابراهيم خيلو جرګه وا بیا محمد خيلو ته ویلی وو هغه د دوی سره یو شول او ټولوت مانځای کابلو اتفاق وکړ د دې پس نورو قبایلی سیمو ته دغه اتفاق غزوی جرګه کې مشرانو ترڅنګ ځوانان سیاسي او ټولنیز فعالان هم په ګڼ شمیر کې ګډون لري د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال او بنو زندان سلور کالا بند نه پس خوشی کېدون کې حنیف پښتین هم 13 ورځ دغه غونډې لتللی و. نوموړي هلته وینا کې وویل چې دا یې ارمان و چې وزیرستان ټول مشرتابه یو شي، د سیمې د امنیت او حقونو لپاره په شریکه غږ پورته شي. د جرګې ګڼو مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې لا هم د پریکړو اعلان نه دی شوی، خو مقصد یې ټول وزیرستان قبیلې یو والی و. اوس لومړی غوښتنه باید امنیت ټینګښت وي، دویم دغلته قدرتي وسایل دي په هغې کې د قانون سره سم خپل حق غوښتنه کړي. رزمکې روانې دغه جرګې په اړه حکومت، انتظامیې او امنیتي ادارو لا هیڅ نه دي ویلي. مشال ریډیو چې د شمالي وزیرستان انتظامیې مشرانو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي وویل چې د جرګې سر رسمي غوښتنې لا مخې ته نه دي راغلی، کله چې څه غوښتنې ولري نو دوی به یې ځواب ووایي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګر او دکانداران ګیلمن دي چې حکومت د دوی د ویجاړ بازار د بیا بحالۍ ژمنې نه دي پوره کړي. دوی د جولای پر 13 لمشال اړوي سره په خبرو کې زیاده کړه چې د تیرو کلونو د بدمنۍ له لاسه د دوی زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي. حکومت باید د هغو د بیرته رغولو په چارو کې مالی مرسته ورسره وکړي. دا ځایي کاروباریان د خپل بازار لارې کوڅې په خول غواړي او زیاتوي چې هلته بانکونه هم ورته باید جوړ شي. د باړې او تیرا د بلدیاتي حکومتونو منتخب استازي وایي په دغه لړ کې د خیبر پختونخوا د ګورنر ترڅنګ د سیمې له مرستیال کمشنر سره هم لیدلي او خبرې ورسره کړي دي. معلومات د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
د خیبر ضلع یو سوداګر علي محمد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیره بدمنۍ کې په تیرا میدان کې په زرګونه دوکانونه ویجاړ شوي او د خلکو کاروبارونو ته زیان اوښتی. اوس په کار دی حکومت یې مرسته وکړي او د دې بازار د بیا بحالۍ لپاره په پرمختیایي منصوبو باندې کار پیل کا.
بد انتها پسندی و د میریټنسی اپریشنونو کې تقریبا 8-10,000 پیرې دکاندارون متاثر شول، خو دا غو سره چې دا کم د دو نقصانات شوي دي، دا غو ازاله چې کم دی په ډیر غبوندې ندو شوي. هغه دور کې چې کم دی ډیر دکانونه خلکو عمده سي پریښو، ډک دکانونه هغه چې کم دی ډیر متاثر شوي وو هغه دکاندارون. نو هلته د فوټ پات ضرورت هم شته، د وینو ضرورت هم شته. دا شونتې چې کمې د په بازار کې مارکیټونو کې کمې ګلې پخینې دي، هغه د پختګې د پورم چې کوم دی ضرورت ته چغه پخی شي، سټریټ لایټ چې کوم دی هغه ضرورت ته چغه ولګيږي.
د تیرا تاجر یونین مشر شیر محمد پرده وایي چې هلته یو شمیر سہولتونو ته اړتیا لري چې کاروبار ته پرې وده ورکړل شي.
دلته بینک نشته راي، دلته یوټیلیټی سٹور نشته راي، دلته نور داسره د کندورونه پوره چې کم کمای په شایوي. نو موږ به دا باندې بھرپور کوشش کوو چې په هغه کې په بازور کې موږ کوم پروجیکټ منظور کړای راي، دا شروع کوو، دا کور به کوو چې کم د سمېړه ولا کور دی دا به موږ کوو. کغه په پرس کمپرس باندې کیږي، کغه په درخواست باندې کیږي، کغه په احتجاج باندې کیږي. موږ به دغه د کندورونو د حق غوړو.
د تیرا باڑی د بلدیاتی ازائی حکومت تحصیل چیئرمین مفتی محمد کفیل پردی مشال ریڈیو ته ویل چې د تیرا د بازار د بیا بحالی پلڑ کی خپل حسی کڑی او دوی تا باور ورکړل شوی چې فنڈونو راتک سره به هلتا پرمختیایی منصوبه پیل شي.
دیوانی مون دو درې ځلې میټینګونه کړی دي خو بس مین مسله د فنډ ده. ما څو ځلې گورنر ته ما یو ځل وویل او ډی سي ته دو درې ځلې چې دا چلو کې دې ته یو سپیشل پیکیج اعلان وکړي لکه څنګه بازار څخه خیر د پاره شوی دی. نو امید ان شاء الله غي او یقین ده نه کړی چې ترتیب وکړو نو کاوه شو ان شاء الله د هر سبب کې برابر شي.
په تیرا باړه کې په 2008 کې د وسلوالو ډلو پر ضد فوځي عملیات شوي او 2018 کې سرته رسیدلي. د باړې او تیرا سوداګر وایي یو اوږده موده پسې هلته په خپله بازارونه آباد کړل او حکومت چې ورسره د بیا بحالۍ کومې وعدې کړې په کار د هغه عملي کړې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلے شے.
په پیښور کې ویجرګې د پخوانی نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف اپریدی او د پخوانی قاضی افتاب اپریدی د کورنیو ترمنځ روغه کړی ده. دواړو کورنیو له اته کلونو راهیسې دښمني لرله چې پر مهال یې د لطیف اپریدی او افتاب اپریدی په ګډون د دواړو خواوو اووه تنه ووژل شول. د جولای 1 جرګې ته یو شمېر سیاستوالان او ګڼ خلک ورغلي ول. تفصیل د عظمت علی شاه په رپورټ کې.
دا جولای په دیرشما پی خبر کې د نومیالي وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال عبداللطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی د کورنو روغه شوه. د دوانو کورنو ترمنځ دښمنی په 2015 کې پیل شوې وه چې پکې د لطیف افریدی او د پخوانی جج افتاب افریدی به شمول و کسان وجل شول. د افتاب افریدی کشر رور زاکر خان مشال ریډیو ته وویل چې یا دا دشمنی د شکیل افریدی د وکیل سمی افریدی د وجن نه شروع شوی و.
دا 2015 کې شروع شوی و. سمی الله افریدی وکیل چې کوم دی ازما کزن و د شکیل افریدی وکیل او هغه نه شروع شوی و او په لطیف افریدی باندې ختم شو. په دې کې و کسان لکه و مړی شوی دی 15 زما پورې طرف او دوه دی بل طرف د طرف زما کې چې کوم دی زنانه ماشومان هم شهیدان شوی دی. بهرحال د جرګې کوشن رنگ راوړ الحمدلله.
لطیف افریدی سخ کال د جنوري په 14 د پیښور های کورټ په بار روم کې د یاد دښمنه لوجې وجل شوی و. ل دغه روان دی پخوانی جج افتاب افریدی په 2020 کال کې د کورنۍ د دریو غړو سره په پیښور اسلام آباد موټر وی باندې وجل شوی و چې داوی په لطیف افریدی او د هغه د زوی پر ضد شوی و چې رستو عدالت لطیف افریدی او د هغه زوی بری کړ. دا یاد دښمنه ځینی مقدمه عدالتونو فیصله کړي او د ځینی مقدمو اوریدنې لا هم عدالت کې روان دي. روغه کوونکی عبدالرزاق افریدی مشال ریډیو ته ویل چې لډیر مودې راسي د دوانو کورانو سره د روغې په اړه خبرې روانې وي چې نن پایته ورسېدې.
په دې کې باقاعده موږ ستا مولي کولو په دې کې باقاعده موږ مچلګا د کروڑو په حساب کې کې خدلا په دې کې باقاعده موږ حلف هغه کولو په دې کې ډېر د جرګې مشران دي چې هغه موږ غواهان جوړ کړو. په دې کې موږ داسې کړی دي چې کم الله دې داسې بده په خنره والی کم یو فریق داسې ورخته وکړل نو داغه د پر موږ دا شرط خې دي چې هغه به 20 کروڑ په جرګې ممبرانو ته هغه ملامت وي موږ جرګې ممبران به تنه اخلو او چې څومره مخکې توان شوي د مالی او جنی هغه ټول بده ده په ذمہ باندې وي.
روغه کې شریک وکیل سنگین ولی مشال ریډیو ته ویل چې باید داروغه لدی روان دي شی و نو تاوان به کم وو.
دښمنی واحد د سیس دې چې دې نه هیڅ ګټ نه
شهو پښواسا او
دې نه هیڅ فائدہ نه کی چې سم کې تاوان بکی یا به سو کوتنی یا به سو کوتنی صد خېګړې کار د دینه نه ولاړیږي. همیشه دا تاوان طرف ته ځي نقصان طرف ته ځي که څوک څومره زیات دغه کی په دې زت پختو کې
لطیف افریدی د 15 زیات عملی او کامپال سیاست کړیو. دا قومي اسمبلی غړی او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر هم پاتې شویو. نوموړی په 2006 کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شویو او د خپل جون په اخیری ورځو شپو کې د پښتون اژغورن غورزنګ ملاتړ کو او د قومي جمهوریت غورزنګ مخکښو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریڈیو دا
مشال ریڈیو ته غوږی رودونکو په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې د خبرونو لنډیز درته ورو. باجوړ د خار تحصیل په چودنه کې د وژل شو شمیر څلور سلوي تر رسیدلې ده. چودنه پرون مازیګر د جمعیت اسلام فیډل په ضلع غونډه کې شوه چې زموري لا کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. د باجوړ د مرکزی روغتون یو چارواکي نصیب ګل نن د جولای پر دیرشمه مشال لوی ته د څلور سلوي کسانو د وژنې تصدیق وکړ. چارواکو په خبره پرونی چودنه کې تر سلو زیات کسان ژوبل هم دي. د باجوړ پولیسو د ترګر عزت څانګې په خپل رپورټ کې د باجوړ پرونی چودنه یو ځانمرګې حمله بللې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي حکومتي او پوځي ادارې د ولس د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. هغه پرون د بلوچستان په هرنایي کې وزې ته په وینا کې زیاته کړه چې په تېرو څو کلونو کې په هغه سیمه کې له یو شپېته زیات کسان وژل شوي خو قاتلین یې لا هم نه دي نیول شوي. د پاکستان پوځ او نه هم د بلوچستان حکومت د پښتین د دې تازه ادعا په اړه تر اوسه کوم غبرګون ښولی خو په تېرو وختونو کې ویلي ول چې د وسلوالو پر ضد د امنیتي ادارو مبارزه جاري ده او دا چې په عملیاتو کې یې ګڼ سرتېري وژل شوي. د پاکستان او چین چارواکو نن په اسلام آباد کې یو شمېر معاهدې لاسلیک کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو پر خپل ویبپاڼه نن لیکلي چې په دې شپږو معاهدو کې د تجارت او سرمایه کارۍ هغه هم شامل دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په دغه موقع په خپلو خبرو کې د چین پاکستان اقتصادي رهدارۍ پروژې یادونه کړې چې په وینا پاکستان کې د برېښنا او هایډل سیکټر سړکونو او عامه ترانسپورټ په برخه کې له 15 ارب ډالرو زیات سرمایه کاري شوې ده. د چین مرستیال وزیر اعظم هیلی فینګ د جولای پر 1 پاکستان ته تللې او ټاکل شوې چې تر سبا یعنې د اګست لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې شي. د قطر پلازمینه دوحا نن پر دویم ورځ هم د افغان طالبانو او امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنه ده. امریکایي او یا هم طالب لوري تر اوسه د لومړنۍ یعنې پرون ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. او په ماسکو کې د ماشومانو چارو کمشنری ماریا لفوفا بلو ویلي پر اوکراین د روسیې له حملې راهیسې تر دې دمه تر 2 لکه زیات اوکراني ماشومان له خپل هېواده روسیې ته وړل شوي دي. د نیدرلینډ په هیک ښار کې د جرمونو نړیوال عدالت د مارچ پر 18 د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د کمشنری ماریا بلووا د ګرفتارۍ وارنټ جاري کړی. عدالت ویلي ول دواړه د اوکراني ماشومانو روسیې ته د لیک په چارو کې د ښکېلتیا له وجې د جنګي جرمونو پورته کړ شوي. مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل موضوع چې تاسو په خبرونو کې هم یو څه اوریدل. د قطر پلازمینه دوحا بنن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ د خبرو کوربنوي. د طالبانو چارواکو او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په دې خبرو کې د بحث وړ پر بیلابیلو مسلو ټینګار کړی دی. امریکا د ښځو د حقونو په شمول یو شمېر نور موضوعات مهم بدلی خو د طالبانو چارواکو ویلي په خبرو کې به د دوی ډیر تمرکز پر افغانستان د نړیوالو د بندیزونو او له تورو لیستونو څخه د طالب مشرانو د نمونو د لري کولو په څیر موضوعات وي. نوریاس نوري جزئیات لري.
د قطر په پلازمینه دوحه کې به نن هم د طالبانو او د امریکایي پلاو ترمنځ خبرې دوام وکړي. امریکایي لوري او د طالبانو چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي چې د خبرو په لومړۍ ورځ پر کومو مسایلو خبرې وشوې. ازادي راډیو هم ډېره هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو د ویاندویانو څرګندونې راواخلي خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې کار بریالی نه شوه. خو د طالبانو د حکومت بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد شن بې پورس دوحې ته لتلو مخکې د کابل په هوایي ډګر کې خبرلانو ته په لنډو خبرو کې چې د بهرنی چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر پاڼه کې خبرې کړې خوشبيني ښکاره کړه چې دغه خبرې به یو نتیجه ورکړي.
کوشش وکړو چې په هغه موضوعاتو باندې تمرکز وکړو لکه د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو آزادېدل او په افغانستان کې کوم بدلون د هغو پورته کېدل او کوم بانکي محدودیتونه سړي هغه له منځه وړل همدارنګه د تورو لیستونو د جایزې د لیستونو ختمول او بالاخره یو مثبت تعامل ته لاره هوارول او اقتصادي او سیاسي اړیکو ته وده ورکول دي. امید لرو چې مجالس به وکړو انشاءالله.
خاغلی متخیل امریکایي لوري سره په خبرو کې پر هغو مسایلو تاکید کوي چې د دې خبرو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې اعلامې کې یادونه نه ده شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د دغو خبرو تر پیلېدو مخکې په یوه اعلامې کې ویلي وو چې امریکایي پلاوی به په دې خبرو کې یو لړ موضوعاتو لکه د افغانستان له خلکو سره د بشري مرستو دوام، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعزته چلند، امنیتي مسایل او هم د نشه یي موادو د تولید او قاچاق په وړاندې د مبارزې مسایلو ته لومړیتوب ورکړي. په دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره د امریکایي لوري په ترکیب کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ او د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې توماس ویسټ او رینا امیری به په دوحه کې د طالبانو د یو شمېر مهمو وزارتونو د ټکنوکراتو کادرونو له پلاوي سره د افغانستان پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د طالبانو د حکومت چلندونو په تیره د ښځو په وړاندې سختو محدودیتونو ته په پام د چارو یو شمېر کتونکي دومره هیله من نه دي چې د ښځو د حقونو د ښه کېدو په برخه کې دغه خبرې ګټورې پایلې ولري. د چارو شنونکی شفیق همدرد دا له طالبانو سره د تعامل یو عادي کتنه بولي او وایي
متحده ایالات په منطقه کې په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره او د سیمې لپاره خپلې ګټې لري، ستراتیژیکې اوږدمهاله ګټې، نو په دې اساس باندې دوی افغانستان هیرولی نه شي او د ځانګړي نمایندګانې چې دي هغه د خپلو هیوادونو د ملي ګټو د ساتنې لپاره هغوی مجبوره دي چې کله کله دغسې لیدکاته وکړي. تر دې وړاندې هم داسې لیدکاته شوي وو.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو او د امریکا د حکومتونو پلاوی داسې مهال خبرې کوي چې دوه اونۍ وروسته پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه کاله پوره کیږي، خو تر اوسه سرپرست حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پر افغانستان بندیزونه د دې هیواد د ټولو وګړو په تیره د ښځو حقونو ته په درناوي او یو ټول شموله حکومت په ګډون په ځینو نورو مسئلو پورې تړلی چې تر اوسه نه یوازې د طالبانو حکومت په پوره کولو کې پاتې راغلی، بلکې د ښځو د حقونو په برخه کې محدودیتونو ته پرله پسې دوام ورکړی دی.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
پروند جولای د رشمه د انساني کاچاک پر وړاندې د مبارزې د نړیوالو ورځې په توګه ول منځل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سمو د وړاندې په افغانستان کې د انساني کاچاک په تړاو په رپورت کې ویلي ول چې په هغه وخت کې د انساني کاچاک ډېرې قربانیان ماشومان دي چې د غالې اوبدلو د خښتو په بټیو جنسي کاچاک سوالګرۍ د کوکنارو کښتو او راټولولو د مالګې استخراج د مخدره توکو کاچاک د وسلو کاچاک او په نورو برخو کې کار کولو ته اړ ایستل کیږي. په دې اړه زموږ د خبریال د رپورټ چې پکې یې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې دي چې خپله یا خپلوانو یې د ناقانونه کډوالۍ لپاره خپل برخلیک د کاچاګبرانو په لاس کې ورکړي.
د 2021 کال د اگست په 15 په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې دو سره د امنیتي دلایلو او د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتوالي له امله د افغانانو ناقانونه کډوالۍ زیاته شوې چې د کار انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. ځینې په دې ناقانونه لار کې خپل برخلیک د قاچاقبرانو په لاس کې ورکوي. د افغانستان یو تن اوسیدونکی احمد ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 4 میاشتې وړاندې 4 کلن ورور په ناقانونه توګه د کډوالۍ لاره غوره کړه، خو د ایران او ترکیې په لاره لادرکه شوې.
باید کې از مرز
ورسته لدی چې د ایران له پولې تیر شو د ترکیې په لور ترورستي کس چې له هغه مووردل یوازې ویلو چې ورور مې له خو پاتې و په ایران کې متعقب کړ. قاچاقبران سم خبر نه راکوي. د پولې هاخوا په ترکیې کې لاسرسي نه لرو چې د کډوالو له کم څخه خبر واخلو. احوال نلرو.
پام دې حال کې یو میرمن چې نه غوړي نومې پر راپور کې خپور شي او په ناقانونه لارې ځان سربیا ته رسولې، ازادي راډیو ته خپل خاطرو داسې کیسه کوي.
د بعض سرحدات او لباسای مو روسانډوغ بایکای مو راګ
پوزینو پولو کې زما کلی لري گزار کړل. زمون بایکونه واخستل، پیسې واخستې. ترکیه او یونان پولو کې ډیره بدر او یا وکړه. د ایران پولې هم خپل ستونزې درلودې. هیڅ نه غواړم په اړه خبرې وکړم. د یو بد خوب او خاطرې په توګه به په ژوند کې پاتې شي.
بعد مسلی خاطرات بعد همیشه د زندگی یادم میمونه.
دا په داسې حال کې ده چې نن د جولای 10 د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د انسان قاچاق انساني تجارت ته ویل کیږي چې تر ډیره د جنسي غلامۍ، بېوزلۍ او د قاچاقوړونکو یا نورو کسانو لپاره د جنسي سوداګریزې ګټې اخیستنې په موخه ترسره کیږي. په ورته وخت کې د قاچاقوړونکو لخوا د شخص په رضایت یا پرته له رضایته د یو هیواد له پولو څخه تیرېدل هم د انساني قاچاق یا غیر قانوني کډوالۍ یوه بڼه ګڼل کیږي. د دې ترڅنګ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 15 د 2023 کال د انساني قاچاق د مخنیوي راپور ترسره لیک لاندې په یوه راپور کې ویلي وکړي چې افغانستان د هغو یولسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل دی چې حکومتونه یې د انساني قاچاق د حکومت تر ملاتړ لاندې د پروګرامونو په قاچاق د حکومت اړوند چارو او یا په ټولو سکتورونو کې اجباري کار په دولتي کمپونو کې جنسي ګټه اخیستنه او د ماشومانو جذب او استخدام کې او مستند پلان او پالیسي لري. د دې راپور په غبرګون کې د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد ویلي وو که څوک په افغانستان کې د انساني قاچاق په جرم ونیول شي سزا به ورکړل شي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له پولو بهر انساني قاچاق ترسره کیږي او دا د طالبانو حکومت نه بلکې د نورو هیوادونو مسؤلیت دی. په دغه راپور کې راغلي وو چې په افغانستان کې د انساني قاچاق ډیری قربانیان ماشومان دي. راپور زیاتوي دغه ماشومان د غالۍ اوبدلو، د خښتو د بټیو، جنسي قاچاق یا بچه بازي، کورني کارونه، د مالونو خرڅول، سوالګري، د کوکنارو کښت او حاصل راټولولو، د مالګې استخراج، د نشه یي توکو قاچاق او د وسلو په قاچاق کې کار ته اړ کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ماشومانو کار زیات شوی او دا هم په ډاګه شوی چې 25% ماشومان په کار بوخت دي او هلکان د نجونو په پرتله ډېر د قاچاق قربانیان دي. په دغه راپور کې زیات شوی ډېری هغه هلکان چې عمرونه یې د 13 او 13 کلونو ترمنځ وي او بې سرپرسته وي د خپلو کورنیو لخوا د افغانستان نورو برخو او یا هم له هېواده بهر نورو هېوادونو لکه ترکیه، ایران او پاکستان ته کډوالېږي څو د خپلو کورنیو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي څخه مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي اقداماتو په اړه وپوښتل خو هغه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړل. د بشري حقونو مدافع فرشته رامین وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو حکومتونو ته پکار ده چې د افغانانو لپاره د کډوالۍ قانوني لارې چارې برابرې کړي څو د ناقانونه کډوالۍ په لاره د انساني قاچاق قرباني نه شي.
دولتها نظر به وضعیت کنونی افغانستان
دولتونه د افغانستان اوسنی شرایط له کبله باید پولی بندی نکړي او قانوني کډوالۍ ته یو مناسبه لاره او چاره پیدا کړي څو خلک له خپل ستونزو له امله قاچاقبرانو او ناقانونه کډوالۍ ته مخه نکړي تر څو موږ په پوله کې د بشري حقونو د نقضولو شاهدان ونه اوسو،
شاهد نقض حقوق بشر در مرزها نباشیم.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې انساني قاچاق له بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه سخته زغړونه ده. ښاغلي ګوتریش د یکشنبې په ورځ د یو ټویټ په خپرولو ویلي چې په نړۍ کې باید هیڅوک د پیر او پلور او استثمار قابل نه وي. په ورته وخت کې د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو دفتر یا UN Women د دې ورځې په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې ښځې د نارینهو په پرتله درې چنده د قاچاقبرانو لخوا له سختې فزیکي تاوتریخوالي سره مخ دي. ملګرو ملتونو د جولای 10 د انساني قاچاق پر ضد د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله څو د نړۍ په کچه د خلکو د پوهاوي کچه لوړه شي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې ورځې اونیزې خپرونې
حجره
په 9:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:00 بجا
سروې
په 2:30 بجو
باډي وی
په 3:00 بجو
د مشال ریډیوي مجله
په 4:30 بجو
د کرخه فغاړه
په 5:00 بجو.
د پاکستان ائتلافي حکومت له خوا سنټ ته وړاندې شوی د پورته شدود سخت دریځه ضد بل منظور نشو. په هغه ایوان کې د اپوزیشن له غړو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د بل مخالفت وکړل. دا بل د قانون او انصاف وزیر مملکت شهادت اوان د جولای پر 1.5 وړاندې کړو خو د سنټرانو د مخالفت له وجې د سنټ چیرمین صادق سنجرانی غو ځنډو او منظور نشو. پاکستاني رسنه وایي دا بل خای دراتلونکي شروع پر ورځې ځل بیا سنټ ته وړاندې شي او منظور هم شي. د چارو ځینې شونکي وایي حکومت او اسټابلیشمنت د تشدد مخنیوي قانون له لارې د عمران خان پر تحریک انصاف ګوند بندیز لګول غواړي. تفصیل اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د پاکستان جمهوری غورزنګ اتحادی حکومت تخپل مودې په ختمیدون کې ورزو کې ګڼ شمیر بیلونه د قانون سزا لپاره منظور کړل خو د ځنو بیلونو سخت مخالفت وشو چې یو پکې د پورته شدت سخت ریزای په ضد بیل دی. د حکومت مخالفینو سره سره د حکومتي ګوندونو غړو هم د یاد بیل مخالفت وکړ. حکومت وایي چې دا بیل په ملک کې د سخت ریزای د ختمولو لپاره ډیر مهم دی خو د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي عرفان صدیقی په سنټ کې د بیل په اړه ویل
یي قانون اگر جو
کدا بیل په اوسنی شکل کې منظور شي او کمیټه ته و نه لګل شي نو پراتلون کې ورځو کې به دا زمونږ د ټولو لپاره یو داسې شکنجه وي چې هر څوک به پکې نیول کیږي. د حکومت مخالف تحریک انصاف غړي همایون مومن تور ولګول چې حکومت د دې بل د لارې د دوی په ګوند بندیز لګول غواړي. دوی ویل
ما چې دا بل لوستلو نو داسې مې وانګرله چې د داخله چارو وزیر هسې د دې نوم د سخت رضای ضد بل ایښی دی. په اصل کې دی غواړي چې تحریک انصاف په راتلونکو انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع کړي. د یاد بل تر مخه به هر څوک د پرتشدد سخت رضای مجرم ګڼل کېږي څوک چې نور خلک زور ښودلو ته هڅوي، افراطي مواد خپروي، یا د خلکو د نظریې او عقیدې بدلولو او فرقواریت خورولو دپاره هر ډول رسنۍ کاروي. د حکومت اتحادي ګوند نېشنل پارټي سینیټر طاهر بزنجو هم د بل مخالفت وکړو او وی ویل له بده مرغه په حکومت کې شامل صرف دوه ګوندونه مسلم لیگ نون او پیپل پارټي ټولې فیصلې کوي. دا بل خو په جمهوریت ښکاره حمله ده. موږ دې په هیڅ صورت حمایت نشو کولی او په سختۍ سره به مخالفت کوو. د ژورنالیزم استاد او څېړونکي ډاکټر عرفان اشرف د یاد بل پاړه مشال رډیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې په 1 جولای وویل
چې څوره پرې د سخت رضایي د ختمونې طریقه کار وزه کوونی د قانون سازي کوونی نو دا خو څه نوې خبره نه ده. دا خو نېشنل الیکشن پلان کې دا ټول سیزونه ډیسکس شوی دي. کوم ځای کې سخدرزی ختمون دا اغا د ملکی اسټابلیشمنت حکومت دا فوج برسکردار حکومت هلکی دي الته کې اغي سخدرزی نه ختموي بلکې الته کې اغي کوشش کوي چې د سخدرزی په نوم باندې اغه پالیسیانې په مخ کې وړاندې بوزي.
یاد بل وای چې حکومت ته پر تشدد سخدرزی په تور په یو ګوند ډلې او کس بندیز لګولې شي او رسنۍ ته د هغه رسایي کته کولی شي. حکومت داسې کسانو شتمنۍ او اساسې هم کنګل کولی شي او د دوی په ګرځېدو او یو ځای نه بل ځای ته تلو بندیز لګولی شي. داسې کسانو ته به په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازت هم نه ورکول کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د پاکستان شماریاتو ادارې د جولای پر 26 په یو رپورټ کې ویلي په هغه هېواد کې د جون او جولای په میاشتو کې د خوراکي توکو همداراز د بجلی او ګیس په نرخونو کې اضافه شوې ده. په رپورټ کې ویل شوي یوازې د جولای په آخرنۍ اونۍ کې د ګرانۍ شرط څه باندې 9.9% لوړه شوې ده. بلخو عام خلک د ګرانۍ له لاسه پریشان دي. په داسې کې د اقتصادي چارو وزیر شنونکي وایي د پیسو له نړیوال صندوق IMF سره د پاکستان د پور تړون د دې هېواد مالی ستونزې په دوامداره توګه نشي حلولی. پر دې موضوع د فرخندې اسد رپورټ چې د سوات د یو اوسیدونکي له خبرو پیل کیږي.
ګرانۍ او د آمدن په باره کښې خو به زه د خبرو وکړم چې تقریبا راؤنډ اباؤټ کور ته چې کوم سیلري را ځي نو هغه چې 10% سیلري را ځي نو 90% په هغې پسې اخراجات وي.
دا د سوات اوسېدونکی واجد علي خان دی چې وایي معاش یې نه زیاتېږي خو البته د کور خرڅ یې هره ورځ زیاتېږي. واجد علي په سوات کې خپل یو وړوکی کاروبار لري. نوموړی وایي یو خوا حکومت بجلی، ګیس او خوراکي توکي ګرانوي نو بل خوا ځینې خلک ذخیره اندوزي کوي چې له وجې په مارکیټ کې مصنوعي ګرانۍ هم وخت وخت راځي.
بجلی او ټیکسز وغیرہ دا چیزونه چې دینه هغه په کوم دي انوالو کړی دی. بل مهمه کوم خبره چې دینه هغه دا چې یو خو وی مطلب ایز ا هول ټوټل چې کوم گرانی وي یو دا چې مصنوعي گرانی جوړه ذخیره اندوزی پکې جدا شروع شي خلک پکې جدا یو سایت ته دی بل سایت ته دی نو دا مصنوعي کوم گرانی چې دینه دا موږ تلګه پیچیدګي جوړه.
د پاکستان د شماریاتو ادارې پاکستان بیورو اف سټاتستکس د شمیرو لمخې په 13 میاشتو کې د اونۍ په حساب گرانی د 2 کلونو په پرتلا زیاته شوې ده. دغه اداره وایي د جولای تر 26 پورې د خوراکي شیانو په بیو کې د اونۍ په حساب نږدې 0% زیاتوالی راغلی. دا شان د جولای په میاشت کې د بجلی په بیلونو کې نږدې 21% او د ګیس په نرخونو کې 0.12% زیاتوالی راغلی دی. د 400 د خوراکي توکو یو دکاندار جاوید اقبال مشال ریډیو ته وایي د هر سیز بیا لوړه شوې ده او څوک یې د تپوس نشته.
مطلب شوګر کنه جی اوس 2 تک راغلی 3 کے جی تک راغلی مطلب برابر
د شماریاتو د ادارې د 19 راپور لمخې د جولای په اخیری اونۍ کې د سبزیانو، وړو، تورو چایو، وریجو، ګوړې، د چرګانو او د کیس په شمول د سیګریټو په بیو کې زیاتوالی راغلی او دا هم هغه شیان دي چې د تیر 2022 کال د جولای په میاشت کې هم ګران شوي وو. د 400 نګین بیبي چې د کشیدکاری کار کوي وایي اوس یې گزاره ډیره په ګران کېږي او دغه حال د زیاترو کورنۍ ہوتے.
نا 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 بالکل نہیں کیجیے اس کو بھی نہیں کیجیے اور بڑا کی وقت کی مطلب گران کے گرانی دا ابھی وہی چمگا بے ہر سو گیا پکم رہے کان کی تاسو لے گران کو ہم سو گا سے نہ کم جو دیو کشن بچ گزارا نہیں کیجیے دیر اپ مشکل عوام نہیں کیجیے
دا پدا سال کی دا 6 جولائی پر دولا سما د پیسو نڑے وال صندوق آئی ایم ایف پاکستان تھا د 3 ارب امریکائی ڈالرو د پور ورکول منظور کړل او لدغه وروسته د جولای پر 14 د خزانی وزیر ساګدار په خپل ټوئیټر پاڼه په ویډیوئي خبرو کې اعلان وکړ چې د آی ایم ایف لخوا ورته 1.2 ارب ډالر ورکړل شول او هڅه کوي چې د هیواد اقتصادي مسلې هواري کړي او ګراني راکم کړي. خو د اقتصادي چارو پوهان وایي د پاکستان د اقتصادي مسلو دغه یو لنډمهاله حل دی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه مشال ریډیو ته وایي له دغه سره گرانی په دوامداره توګه نشي کمیده.
جی دې طرف الټا چې کم دې گرانی راځي ځکه دا ایم ایف یو د ټول غټ شرط دی چې ته لگا ټیکسونه والا غنو ټیکسونه بچا لګي په عوام وړي کنه او دویم غټ شرط دی چې ته عوام نه سبسډي والا رعایت والا او پوچ په واچو لکه اوس پر کوم بجلی یا سبسډي ورګي یا په آټا باندې سبسډي ورګي یا په ګیس ورګي نو ایم ایف دا شرط چې تر خپل بجټ خساري کا مول د پاره ته خرچي کمی کا او آمدن سیواګه ظاهر خبره ده حکومت خو بدار عوام نه وایي نو عوام له بغیر چې مطلب دره دې پر نتیجه کې وا گرانی راځي گرانی کمی نه.
پاکستان له 2019 کال راهیسې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه وخت وفاقي حکومت هم په هغه کال له آی ایم ایف سره د 6 ارب ډالرو د 3 کلن پور تړون لاسلیک کړیو.
دا مشال ریډیو ده.
په خیبر پختونخوا کې د تنباکو کروندګرو خوښتي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال فصل څو چنده سیوا نرخ ورته کړی دی. دوی وایي هغه تاوان به هم ښایي سر شي چې سږنی او تیزو بارانونو د دوی فصل ته رسولی دی. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادي ویان لیاقت یوسفزی وایي د تنباکو کمپنیو سږ کال کروندګرو ته ښه نرخونه ذکر ورکړي چې فصل کم شوی. د دوی په خبره لامل یې دا دی چې تیر کال فصل ډیر وو او کمپنیو له زمیندارو تنباکو نه اخیستل. د کروندګرو په وینا سکل کمپنۍ د اړ شوي چې د تماکو فصل تر پخېدو مخکې له دوی سره د هغې د قیمت په اړه یوې موافقې ته ورسي. تفصیل عظمت علي شاره کوي.
راحت شاه د خپل تیار تماکو د فصل نه پاڼه ماتوي او بټې ته د پخېدو لپاره وړي. 45 کلن راحت شاه په مردان منګا کې په خپل لس جربه پټي د تماکو کار کړی. دا نوموړي په وینا چې طوفان او بارانونو د تماکو فصل ته زیان رسولی خو د تیر کال په نسبت سخت کال د تماکو نرخونه سیوا دي او خوشبینه دي چې فصل به وته ډیره ګټه راوړي.
تیر شوی سیزن کې چې کم دی نو د پی ټی سی او د پی ایم آی چې کم دی نو 256 روپے ریټو. دا چې کم دی نو کے ٹی سی چکم دے خیبر ٹوبیکو چکم دینو داغه 270 روپے ریٹو کلو. ڈیزل اوم ٹوبیکو بوٹ چکم دینو منگل 330 روپے ریٹ مقرر کر دی. دا مارکیٹ چکم دے کم چے پی ٹی سی اور لیکسن ٹوبیکو دینو دائیڈن سوا ریٹ چکم دینو 725 روپے ریٹ منگ ترا کئی کلو پر کلو جی. اور دا سے خیبر ٹوبیکو چکم دینو منگ ترنن پا مارکیٹ کے 750 روپے پر کلو ریٹ را کئی. نو ڈیزل زمیندار تا خپل ٹک ٹاک ریٹ ملاوی گی اور زمیندار ڈیزل مطمئن دے کم از کم ڈیزل مطمئن دے.
دا روختیا نړیوال سازمان WHO په خپل ویب پاڼه خبر کړی او سیړنه کې ویلي چې په نړۍ کې هر کال د تماکو په کر کې زیاتوالی راځي. اداره وایي چې هر کال نوی لکه اکړه د قرض مکه د تماکو د کښت لپاره بدلیږي او له 500,000 اکړو زیات ځنګلونه هم د تماکو د کښت لپاره ختمول کیږي. د خیبر پختونخوا د کروندګرو د اتحادی ویان لیکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې تیر کال د تماکو کمپنیانو د کروندګرو نه د تماکو تیار فصل اغوستونه انکار کړو چې رستوې د سوابې، مردان او ځینو نورو علاقو کروندګرو د تماکو د کرنا بایکاټ کړو. بلخوا به وخت بارانونو هم د تماکو فصل ته نقصان رسولې چې لوجې په صوبه کې د فصل کموخت راغلې نو نرخونه سیوا شوې دي.
مسلسل کمپاین درې میاشتې چې کم دینو چلو او د دې لپاره هم د کمپاینو چلو
چې موږ زمیدار په دې باندې پیول غوښتل چې که تاسو رو تماکو زیره کاش رقبه کمه کړه نو دا کپنه به په دې مجبورې چې تاسو به عزت خیال هم ساتي او تاسو ته به قیمت هم ملاویږي. دا نن که د تماکو قیمت ګران دی نو په دې کې ټول نه غټه وجه چې کم دی نو همدغه د بایکاټ او د تماکو د کم کاش چې کم دی نو په وجه باندې شوی دی. دې سره سره د تماکو د ګرانۍ بنیادی بله غټه وجه چې ده نو هغه د تماکو ایکسپورټ دی. دې وخت کې د دنیا کې چې کم دی نو د تماکو سموکر ډېر زیات شوی دی او پاکستان نه چې کم دی نو دې وخت کې واحد تماکو داسې یو شی دی چې دا بار چې کم دی نو ډېر په اسانه باندې ایکسپورټ کېدی شي. نو څنګه چې د زیره کاش رقبه کمه شوه ایکسپورټ آرډرز سیوا شو یا میلو شو نو دې سره موسمیاتي تبدیلۍ چې کمې زموږ په دې ریجن کې اثر انداز شوې نو په سږني کال باندې کم از کم لس یولس یا دولس پیرې چې کم دی نو داسې بارانونه وشو چې په هغه کې ګلۍ طوفان او سیلاب شکل اختیار کړی.
د پاکستان ټوبیکو بورډ د شمیرو تر مخه په کال 2022 کې پاکستان 2.4 میلیونه کیلو تماکو برآمد کړیو. راحت شاه وای چې په ملک کې د تماکو په استعمال کې زیاتوالی راغلی او ضرورت یې سیوا شوی او هم دغه وجه ده چې اوس د تماکو اغوستونکو کمپنۍ د کروندګرو سره له سیزن نه مخکې لاسلیک وکړي او قیمت هم خبر کوي.
او یو لیکسن ټوبیکو دی یو پی ٹی سی چې کوم دی پاکستان ټوبیکو نو د دې وړ موږ زمیدار سره میټینګز کړو چې د دې زمونږ په دې سیزن کې راتلونکي سیزن کې زمونږ چې کوم دی نو ایکسپورت ډیر زیات دی. نو زمیدار ته وی تاسو تماکوان سیوا کې 50 جیره به تماکو به تاسو یاد کوم چې زمیدار سنبالی او هغه چې کوم دی نو کم از کم پاغه باندې 9 لس لک روپۍ خرچه خو پیرازی دا لرګی شو پکې دویان شوې خور شوې بیا چې کم دی اجاره پیسې شوې تقریبا 9 لس لک روپۍ چې کم دی دا په باندې تقریبا خرچه ده.
دا تماکو د استعمال د مخنیوي لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې کمپین فار فری ټوبیکو کډز وای چې پاکستان کې هر کال ل اویاو زرو زیات خلک د تماکو د استعمال لوجه مړ کیږي. د پاکستان د تماکو د مخنیوي سرکاري ادارې ټوبیکو کنټرول سیل د کال 2023 په خپل شمیرو کې ویلي چې پاکستان کې دا مهال 2.5 کروڑ زیات خلک د تماکو په نشه کې اخته دي چې پکې 1.8 کروڑ خلک د سیګریټ استعمال کوي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
M A S H A A L R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو اوریدونکو، د کوز جنوبی وزستان د برمل تحصیل اوسیدونکو له انتظامیه غواړي چې د دانې کلی پر خوړ دوی ته پل جوړ کړي. دوی وایي هر کله چې باران وشي نو لوی لارې په ساتونو بند وي او له مشکلاتو سره مخ وي. د دې ضلع مرستیال کمشنر د برمل د خلکو د ستونزې مني خو وایي چې د پل جوړولو چارې به هله پیل شي چې حکومت ورته پیسې جاری کړي. د اشتیاق مسید دا رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع تحصیل برمل اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د بارانونو په وجه په دانا کلیبنه روډ په ګنټو بند وي. دوی د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په دانال ګاډ بنه ده زر پل جوړ کړي. په دغې براکښې د دانا کلی یو اوسیدونکی مشال ریډیو ته ویایي:
سان وزیر دا دیوانا او د برمل تحصیل په منځ کښې یو مین ټرافیک چې کیمه لیار دو چې څومره همدورف دی، څومره ګاډي دي، څومره خلک دی په دا لیار چې د په منځ کښې یو کلی روڅي د دانیل ګاډ ورته بیایي. نو دا د دانیل ګاډ باندې ډېر زیوت مسله دو خلک ده. په دغه ځای کښې خواړه اوبه دومره زیوتې شي چې د رزه رزه په بنیاد باندې خلک یې سور وي چې دلته ایمرجنسي بیمور وشي. نو دا لیار د رزه رزه پوره بند شي
په دغه براکښې د وڼه سیمې یوه مشر عمران مخلص خبرې هم وروي:
په 18 10/2022 کې د دغه دوی بریجی ټندر شوای دی چې یو د دانیل ګاډي او ورسره یو خو یو ګاډي په هغه باندې یو ټندر شوای دی په دایوا کې کمپلیټ مسله شوی دی او د خو یو په بریج کې لشکي مسله شته خو چې ډیپټی کمشنر پکې او سی ان ډبلیو د مشرونو سره میټینګ په وکو او دا مسله حل کو نو په دا باندې چې کلا نیوزینارو شي یا بروشي بیا غدي میشي کې مې میوادو لکټ مانا او ورسره مانتا ورسره لیچا ورسره شوتولای دا غت ضایع شي چونکه بیا میز اغه لوکل چې کې مې منډي یی دي نو اته میز نشي را سوالای
مشال ریډیو چې د تحصیل برمل او سي دن کې په دانیل ګړ د پل جوړاوله غشتنا د سویلي وزیرستان لوور ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مخې تکشش وا غوي وویل برمل اسی دن کی دا وشتنا ہم وکڑا چھ دے پاکستان حکومتی چارواکی دا پدانال گاڑ پل جوڑاولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ